السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اورئ ده ازادي رادیو دغه پروګرام تر 3 بجو دوام کوي چې روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري دغه پروګرام د په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید محمد مختوړي چې موضوع هم د اختر په ورځو کې په خوراکونو کې به احتیاطي ده او په دې اړه باندې به تاسو کولای شئ خپلې ستونزې او تجربیات شریک کړئ په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په ټلیفون باندې خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هرات سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون شپه د سلما بند په ساتندوی ځواکونو وسلوالو طالبانو حمله کړې او لس افغان فوجیان وژلي دي. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې د یو ټانکر د سوځېدو په پیښه کې تر 160 ډیر کسان مړه شوي او شپږ اویا نور ژوبل دي. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغان یاست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شئ او که له سولې سرغړونه کوئ نو امنیتي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لار کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او په نور مناسبتونو کې د دولت وسلوالو مخالفین سولې ته بلل شوي خو له حزب اسلامي پرته د دولت نورو وسلوالو مخالفانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لارې خپله کړې ده. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پرون شپه د سلما بند په ساتندوی ځواکونو وسلوالو طالبانو حمله کړې او لس افغان فوجیان وژلي دي. د هرات د چشت شریف ولسوال فرهاد خادمی ازادي رادیو ته نن په ټلیفون د افغان فوجیانو وژل کېدل تایید کړل او وی ویل چې یو پوځي ژوبل دی او په ځوابي ډزو کې څلور طالبان هم وژل شوي دي. په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند د ساتندوی ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شاوخوا دوه ساعته دوام کړی و. د هرات د امنیې قمانداني ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو شمیر نور ځواکونه د پیښې سیمې ته لیږل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژلي دي. د شاهین قلي اردو قمندان جنرال امان الله مبین نن وویل مخالفینو ته د مرګ ژوبله په کندوز، بدخشان او جوزجان کې د خالد په سرلنیو عملیاتو په لومړیو څلورو میاشتو کې اوښتي دي.
در زون شمال و شمال شرق تلفات دشمن بیشتر است.
ایوی په شمال او شمال شرق زون کې د دښمن تلفات څه باندې 1200 تنه دي. اوس او کسانی ژوبل دي او څه باندې سل نور ژوندین ول شوي. دا ټولو ته یو بریا ده. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سږ کال خپل عملیات د خالد شپږنوی په نوم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د منصوري عملیاتو پر ضد پیل کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په شمال کې د وراوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او خپلواک سرچینو هم د وژل شوي مخالفینو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. او اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي نن سهار وختي د یو ټانکر له چپه کېدو او اور اخیستو وروسته تر 160 ډیر کسان مړه شوي او شپږ اویا نور ژوبل دي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او وروسته له هغه وچاودید چې کلیوال د سور شوي ټانکر راټول شوي او تیل یې ترې ایستل. د پنجاب د بهاولپور د پولیسو مشر راجا رفت مختار وویل وژل شوي د پیژندلو نه دي.
صبح کا ٹائم تھا جو لوکل تھے وہی لوکل
دا سحر وقت او نزدی چی سمر کلی دی ہم لاغی دا خلق دل ترا کلی وو زنی پلارا پو موٹر سائیکل روان وو اغي هم چی تیل ولی دل نو سمدستی و درے دل اوس د دوی پہ جنگل وی گرانا دا نو ظاہر خبر دا چی د دوی ڈی این اے ٹیسٹ کی گی
اب یہ تو شناخت کے لیے مشکل ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہی ہوگا سارا.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف د پیخې له قربانیانو سره خواخوږي خو د لیو ټپیانو ته د لازمو مرستو پر رسیدو ټینګار کړی دی. تمدا د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو پرون شنبه ولسمشر ترامپ ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې د هند پر صدر اعظم د خپل بازار د آزادولو په خاطر فشار راوړي. دوی د غرض ویلي تر اوسه پورې په هند کې سوداګری او پانګونې په برخه کې د خنډونو د کمیدو لپاره د امریکا هڅې بریالۍ نه دي. په بریتانیا کې چارواکي وایي دغه هیواد په ولسو سیمو کې لږ تر لږه 43 لوړې ودانۍ نامسؤنی وپیژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. کورونو ته وروسته له هغې د وتلو امر وشو چې په انګلستان کې شاوخوا 600 لوړې ودانۍ معاینه شوې. په دغه هیواد کې د ودانیو د خوندیتوب په اړه اندېښنې وروسته له هغه وپارېدې چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د لندن په یو لوړ پوړي ودانۍ کې اور ولګېد او لږ تر لږه 90 تنه پکې ووژل شول. ځینې کورنۍ د وتلو امر نه مني او وایي چارواکي هسې خلکو ته اندېښنې زیږوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په ژوندۍ بڼه مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومند سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله منم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به دغه موضوع یا دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې د تکلیف یو اساسي لامل زیات خواړه یا متنوع خواړه خوړل کېږي. دا چې رښتیا هم دغه موضوع یا یو اساسي لامل دغه دی او کنه او نور کوم لاملونه د تکلیف تر شا دي، ډاکټر صاحب په دې ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب خبرونه تستړي مشي.
مهرباني، خیر اوسې.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مو ویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کېږي، د دې ترڅا تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاړو اندر ته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تلته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغه ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې مواد معتاد دي د روزي د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورتزي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغه ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلی ده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې الته ماسلینو ته توصیه کیږي چې هغه باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغه باید خوراک ونی کی تر هغه چې د میدې کوم تکلیفونه دي د دې په واسطه لمانځي د روزې په واسطه. نو دا د روزي حکمت ده چې د میدی بعضی تکلیفونه د روزي په نیولو سره لمانځي دي. دا چې بیا روزه خپل یو میاش دوام لري او مسلمانان دوی روزه نیسی او غوی باندې فرض ده، حکمت دی ام دی د فرض کېدو او د روزو د نیولو حکمت هم دغه ده چې د میدی بعضی تکلیفونه لمانځي ورسره لاړ شي. د یو میاشت د روزي په نیولو سره خپل په هضمي سیستم کې یو تغییر راځي چې دغه هضمي سیستم د خولې د جوف نه شروع کیږي او د کلمو تر آخري قسمته پورې په دغه سیستم کې یو تغییر راځي. بعضي انزایمونه چې التدي کم تر شو کیږي، بعضي ډیر تر شو کیږي. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده، د ورځې له خوانه خوراک سخاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده او خپل استراحی بنای غوره کړی ده، نو کله چې ناگهان بیرته روزه خلاصیږي، یعنی بوزه شروع کیږي او خلک په خوراک شروع کی، نو هغه انزایمونه چې ټول هغه خپل فعالیت کوو او د دوی بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشو کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. کچیر دسه حالات را ماینسته شي چې خلک په دې دوران کې د روزي د ختمېدو نه ورسته خوراک انن شروع کوي او انن خپل میده ډکوي، نو په میده کې بعضی تغییرات را ماینسته کیږي او غنزایمونه چې دي هغه خپل هغه د افراز سویه پورته وړي. کله چې د افراز سویه پورته شو، مثلا یو تیزاب د پمیده کې هایدروکلوریک اسید ورته وایي یا HCL، کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشو کی. کله چې دا ډیر ترشو سو دغه د موادو د هضم او د جذب لپاره، نو د میده د تکلیف سبب کیږي، یعنی میده آزاروي، د میده د تخریج د دیوالونو د تخریج سبب ګرځي. نو کوم کسان چې روزه ختم شو او بوزه شول، نو کوشش دی وکي
ډاکټر صاحب د مسلې ته روس سره شو چې د تاسو سپارښتنه دي او په سړه ول سره کولای شي چې د یوې میاشتې استراحت نه روسه کله چې د معمول تر ګرځي او د ورځې د درې ټایمه یا سلو ټایمه خوراک کوي، نو په سړه ول سره احتیاط وکي او باید په سړه ول سره تدریجا میده بیرته عادي فعالیت ته راولي. په دې تبات باندې به ان شاء الله د خبرونه په وګدو کې تاسو سپارښتنه ولرئ. خو اوریدونکو ته یادول غواړم، البته چې دوی هم کولی شي د پخوا په سر په خبرونه کې برخه واخلي. البته دوی ته د ټلیفون شمیرې اعلانول غواړم. زمونږ د لمونږ سره د تماس لپاره دوی کولی شي چې د 0999 40 45 او همداراز د 0999 42 55 55 شمیرو له لارې مونږ سره تماس ونیسي او له ډاکټر صاحب څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. فکر کوم چې هم دا وس یو اوریدونکی دی، پښتون صاحب دی د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني، خبرونه ته ستړي مشه.
بله محترم امید مومن صاحب، سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه اختر کوم چې تقریبا خلې د خپل کور راوتلې د تر ستاسو پروګرام ته راغلي، سا غلاس ورته وایم د موقع په استفاده امید مومن صاحب تاسو د اختر مبارک وایم ټول کارکوونکو اوریدونکو ته او تاسو
کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. که مهرباني وکړي ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي.
او خبره خدا ده چې پښتنه خو نه ده د ډیرو خوراکو سره واقعیا د روزه چې د کتابیم دغه شدي چې د ډیرو خوراکو د ډیرو مریضۍ په دې باره کې پښتنه ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف سره په امن کې پاتې شي. بیروږي یو خدا روزه ده، روزه خو لاره یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میزې تکلیف سره په امن کې پاتې شي. او بل خبره مې ده، بل پښتنه مې ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په نور کې دې پیدا کیږي که په شوزو کې. او بل پښتنه مې ده دغه له پور خو به سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي څومره اگایي ورته په کار دي چاول اگایي ورکول شي چاته اگایي نه ورکول شي
ډېر زیاته مننه. زموږ اوریدونکي تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې. لومړۍ پوښتنه خو درې همدغه وه چې تاسو ورته مخکې اشاره کول غوښتل چې په څه ډول سره یو کس کولی شي چې په تدریجی ډول د میده هغه د استراحت حالت نه برته د فعالیدو حالت راو ګرځوي او دوی له کوم تکلیف سره مخامخ نشي. درې دوهمه پوښتنه هم دا و چې آیا په نارینه او ښځینه کې دا حالت فرق کوي کنه ټول د یو ډول حالت سره مخامخ دي؟ او بیا د عامه پوهاوي په ارتباط هم څه ویلو چې څه ډول سره سړی کولی شي چې داسې خلکو ته عامه پوهاوي ورکړي څوک د معدې د تکلیف سره مخامخ نشي؟
د ورور څخه ډېره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. د دې لپاره چې معده خپله یوه کڅوړه ده او دغه کڅوړه خپله یو اندازه لري چې دغه اندازه په کوم مقدار سره ډکیږي او په کوم مقدار سره تشیږي. معده د هضمي سیستم یا یوه د کڅوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخصه کیږي او هلته ذخیره کیږي، او بعد له درې ساعتونه وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپله معده بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري، چې حتی دغه مواد کله کله د ضرر په شکل هم تمامیږي او کله د مفید شکل هم تمامیږي. نو د دې لپاره چې سونه مقدار غذا وخوړل شي، چون یو میاشتې روزه مخکې وتلې ده وروسته بوزه شروع سه او خلک په خوراکونو کې شروع وکړه، نو زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسې د میده په درې برخو وویشئ، اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې که همدا حکمت ده چې میده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میده، چون یو میاشتې مخکې استراحت کړی ده او د استراحت نه وروسته تاسې میده په یو فشار سره هغه په کار اچولو ګمارۍ چې مجبور ده چې هغه کار وکړي او خپل مواد یا انزایمونه په زوره ترشو کړي تر هغو دغه میده چې ډکه شوې ده هغه هضم کړي او جذب کړي. نو میده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی او وظیفه خپل ډیر اجرا کی او بوج ور باندې راشي. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د معدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرضاً هغه تیزاب چې ده هغه معدې دیوالونه تخریشوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وی، کله کله سړی څنګه پوښي چې د ډاکټر تاسو هغه مخکې هغه درې حالت خودل چې باید معده باید په درېو برخو ویشل شي، یوه د ډوډۍ، هوا او بیا د اوبو لپاره هغه ځانګړی شي؟ ځکه ځینې خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غواړي چې نوره ډوډۍ وخوري، چې په ډېر عام اصطلاح د دوستانو په منځ کې د تاغه تخته کول هم وایي خواړه نه وي. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپله د ډوډۍ د ډېر خوراک دغه معتاد شوی وي، یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوی، دی نه پیږي چې فرضاً زه سونه ډوډۍ خورم او زما معده سره هم ډکه شوې ده. دغه خپله یو عصبي تخریش یا عصبي نارامي ده ورته پیدا شوی چې دی په خپل خوراک په اندازه نه پیږي، او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی اغوی خپل د میده په اندازه پیږي. فرضاً دوه درې سلور ګولې چې وکړي پیږي چې زما میده او ذاتی ډکه شوه، بیا ورپسې لګوبه وچی کی او نور د میده غلط د هوا لپاره پریدي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو ته جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب راست ډاکټر صاحب.
مبارکي ته وای.
تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله من یو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. مننه. مونږ د اختر د اختر د سر مې د دې تکلیف لرم زه دا خاله ده.
تاسو په پښتنه صحیح پوه نه شو کال به تکرار کړئ.
لکه میدان یې سر مې بوج راځي.
اخه په مده تکلیف لري او په سر مو بوج راځي، داسې سوال غواړي؟
نه، مده تکلیف لرم چې مې کومه چې درد هم نه کوي او سر مې بوج ور سره راځي.
صحیح شو. مننه جاوید صاحب. ډاکټر صاحب دوی وویل چې د مده تکلیف لري، او لدی سره د درد سره سره د روی پسر باندې هم بوج راځي او ډول
د ورور څخه ډیره مننه چې پروګرام کې شرکت وکړو. مخکې دغه بل اوریدونکي چې دوه سوالونه پاتې شوې هغوی ته به مختصر جواب ووایي، بیا به د دې ورور جواب ته ولاړ شو. هغه ورور مخکې مو وویل چې بل د معدې د تکلیفو بل سبب څه شی دی؟ یو خو زیات خوراک و چې د خپل حد څخه د خوراک زیاتول دا خپله د معدې تکلیفو سبب ګرځي. بل د معدې بعضې نور امراض دي چې هغوی ځانته خاص سببونه لري، فرضاً د معدې د زخمونو، د معدې د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده په نوم د اچ پایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د معدې په آخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او معده په زخم او د معدې د سرطانونو خصوصا په جګمرونو کې سبب ګرځي. یعنی د معدې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او دا بل سوال دا و چې دوی عامه پوهاوی لپاره باید څه وکړی شي؟ د عامه پوهاوی لپاره دوی باید دغه صحی پروګرامونو ته دوی باید متوجه شي، د میډیاګانو له طریق نه، د تلویزیونونو له طریق نه، د رادیوګانو له طریق نه، کوم ډاکټر صاحبان چې هغوی ته توضیح کوي، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره یوه خاصه پاملرنه شوې ده. دوی باید دغه پروګرامونه تعقیب کړي او د هر مرض یا د هر عضو د مرض په مورد کې د میډیاګانو له طریق نه ډاکټر صاحبان هغوی ته توصیه کوي، هغوی باید دغه توصیه غوښ شي. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د معدې تکلیف له وجې نه د ورد باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې معده کله په تکلیف وي خپله یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزي عصبي سیستم سره لري، نو کله چې عصب نارام شي خپله معده ورسره نارامیږي او مریض د یو قسم بوج، د سردردي، سرچرخي، حتی د یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي. نو دا یو عصبي سیستم ده چې معده سره تړلې ده. کله چې دلته تخریش میده هلته عصبي سیستم ورسره تخریش کیږي، نو خپله په میده کې چې کوم اعصاب دي هغه تخریشېدل یا د میکروب له طریق نه کیږي یا د غذاګانو د ډېر اخیستلو یا د متنوع غذاګانو له طریق نه چې خپل ټایم باندې نه اخیستل کیږي، یعنی وخت په وخت اخیستل کیږي، د دغه له طریق نه د میدې د هغه موادو د افراز کېدو سبب ګرځي. هغه مواد چې د خپل حد نه زیات افراز شي د عصب د تخریش او بیا په اعصابو کې یو قسم احساس دی بوج یا د فشار سبب ګرځي.
بلکې ډاکټر صاحب زموږ د خبرونه د بحث اساسي موضوع هم تر ډیره پورې د معده هغه تکلیف ده چې د زیاتو خوړو له کبله د اختر په شپو ورځو کې البته یو میاشت معده په استراحت کې وي او بیا چې ناڅاپه بوزه کېږي خلک زیات خوراک کوي په خپله. بله واجد رنجبر یو بل اوریدونکو لرو. واجد رنجبر وردګونه موږ سره په تماس کې ده. رنجبر صاحب ستړي مشه خبرونه ته ډاکټر صاحب ته خپل پوښتنه مطرح کړي. هلو فکر کوم اړیکه مو پرې شو. بیا هم خپل دغه تکلیف چې پیدا کیږي انسان له څه ډول اساسي ستونزې سره مخ کوي، یعنی څومره جدي حالت سره مخ کولی شي؟
کله چې مریض یا خپل هر څوک چې وي هر شخص چې وي چون روزه نیولې ده یو میاشت روزه په ډیرو خوراکونو باندې شروع وکړه، هضمي سیستم نارامیږي. کله چې هضمي سیستم نارام شو یو قسم تسمم را منځته کیږي. دغه تسمم له وجې نه مریض ته اسهالات، استفراقات، زلبدوالی، دغه اعراض ذاتی مریض ته پیدا کیږي چون الته میده خپل استراحی صفحه تیر کړی ده او بیا بیرته په دسی یو حالت کې را داخل کیږي چې لدینه چې هغه وظیفه کم اجرا کی تی مجبوروي چې وظیفه ډیره اجرا کی. د دغه اجرا کولو دی وظیفه نه چې ډیره وظیفه اجرا کړه میده مجبور ده دغه هضمي سیستم کمل لمیدینه شروع د کلمو پوری یو تغیرات منځرازي انزایمونه په دغه سیستم کې مکمل خپل د نورمال حد څخه ډیر زیات افراز کیږي او دغه د دغه انزایمونو د زیات افراز دولو وجنه خپل په سیستم کې تغییر رامنځته کیږي. بل اخره سړی ته زلبدواله کانګ استفراقات دا پیدا کیږي. نو کوم کسان چې روزی نیولې ده او باد لغنه بیا په خوراک شروع کړی ده نو دغه اعراض به ضرور ورته پیدا کیږي، تسمم شي، یعنی یو مسمومیت ورته پیدا کیږي.
بله خپل بل اوریدونکو لرو. رحمت الله جلوزی له پکتیا څخه. جلوزی صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي او ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه درته د مخه ډاکټر صاحب ته خرګلاس موټل ودانوال ته دفتر مبارکي ورکوم. وختنه می دا الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خپل ته مستو دی د سنر می غوندي وبور از کنه، او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال غواړم کوم تکلیف نه.
بله اړیکه هم پرشوه، فکر کوم دی غوښتل دا وایي چې دا خپل د امپرازول ګولې، البته جلوزي سب ویل چې د معده تکلیف لري، خوله ته کله کله نرم تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول غزړه جوشي هم چې وته وي، دوی د دغه تکلیف د رفع کول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې دا کومه درملنه د طریقه چې دی غوره کړې دا مناسبه ده؟
ضرور څه ډیره مننه. کوم کسان چې اوس د معدې تکلیفونه لري هغوی ته یو قسم د ترخه موادو یا ترشو موادو بیرته راګرځېدل یا ریفلکس کېدل دي خوله طرف ته، چې دغه خپل دغه ترخه او ترشه اوبه چې دي دا د خپل د معدې تیزابیت ده، هایدروکلوریک اسید تیزاب دی چې د دې د بیرته ریفلکس کېدو یا بیرته ګرځېدل خوله طرف ته سببونه لري. دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي، کېدای شي میکروبونه وي، کېدای شي عصبي نارامیان وي. د دغه اسباب له وجې نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي. هغوی بیا د خپل دیمری په جریان کې یا دیمری په دغه سرتاسر دیمری میدی کې تا د خوله تر اخر قسمت پوري دوی دی یو قسم ترخه مواد ترشه موادو احساس کی جرمنس کیږي. دغه خپل د تیزاب را ګرځیدل د بیرته خوله طرف ته. نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري غوی ضرور سو کړ چې امپرازول سیده یو په تداوی دي کی چې دا امپرازول د یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده. دغه امپرازول اخیستل هغه خپل د سلور ګینټونه ورسته د خپل هغه های فلایف یا خپل هغه ژوند چې په ویني دوران کې تیروي وروسته خپل تاثیرات شروع کوي. د معدې د تیزاب د نهایه کېدو سبب ګرځي، نه پرېږدي چې هغه ترخه او ترشه مواد بیرته خوله طرف ته رجعت وکړي. دا چې امپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د هر مرض په مورد کې خپل ډوز لري یا خپل اندازه لري. یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د معدې بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي. مثلا یو مریض کوم اچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده او هغه مریضانو ته اچ پایلوری دوز توصیه کوو، اچ پایلوری ډیکیشن توصیه کیږي، هغوی ته امپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه. یا
بله ډاکټر صاحب، په دې ارتباط باندې به بحث ادامه ورکړو چې اکثره خلک خپل سر توګه هم امپرازول اخلي. اوس شفیق الله بل اوریدونکی دی د سوربي څخه، مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب. ها دوی پښتنه داده چې کله هم دی غوړسه یا غوړه پراټه دی یوخرینو په زړه بوج راځي.
مننه د ورور څخه د مخنی ورور د سوال په اړه. نو امپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي، فرزند دغه مرض یا د معدې د قرحو یا د میکروب په مورد کې چې کوم توصیه شوی ده هغه د 15 ورځو نه تر 45 ورځو پورې توصیه کیږي، وروسته بیا نور نه توصیه کیږي. نو کوم کسان چې په خپل سر امپرازول دوامدار لپاره اخلي، کلونو لپاره یا میاشتو لپاره، خپل دغه امپرازول بیرته د معدې د مرضونو یا د معدې د تخریش سبب ګرځي. چې اته اوس ریسرچ په دې شوی ده چې خپل امپرازول یا پی پی آی ګروپ د معدې د پولیپو سبب ګرځي که څوک د خپل حد نه یا د مرض د وخت د زیات وخت نه امپرازول واخیستل شي نو د معدې د پولیپ سبب ګرځي. د بل ورور د سوال په اړه باندې چې ویل چې زه غوړګینه غذا وخورم بیا په میده کې می تغیرات راځي، غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري چون دغه غوړ دغه کیمیاوي مواد څخه جوړه شوې ده چې په هغه کې اکثرا اسیدی شحمیات دي.
بله.
او دغه اسیدی شحمیات چې دي یا مجبور یا غیر مجبور د دغه اخیستل په میده کې خپل الته په میده کې چې کوم تیزاب ده د دې غوړګینه موادو اخیستل په میده کې یو تغیرات را منځته کیږي د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي او الته یو محیط را منځته کیږي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي. نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغوی ته ډاکټران یګانه پرهیز هم داده چې غوړګین غذاګانې اوربندې کموي.
بلکل شفیق الله ورور ته هم سپارښتنه داده چې د غوړې پراټه نه لاس پسر بل څه عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوریدونکو ده هغه هم په خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم ورور ستړی مشه
خیر سه ډاکټر صاحب تاسو ته د وړښت مبارکي وایم
تاسو ته هم ورور تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح
کړئ ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې ده چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډه غواړم چې زه تاسو ته کوم په میتا باندې او بل هر مې ډیر زیات ګرځي.
بالکل نو ډاکټر صاحب ته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب بخې احساس او پزایمات ځواب ورکړه.
مننه د ورور څخه مخکې مخ وروته لارښوونه وکړه خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي نو په دوی کې هغه شهمی مواد چې کوم دي مجبو غیر مجبو په باندې تقسیمیږي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي هلته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي خپل د میدی په دیوارونو کې او په میده کې تغیرات رامنځته کیږي بل اخره د میدی د تغیراتو او د انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدی له وجې ده چې هلته عصب خپل د میدی سره یو سیستم لري یو تعصب شوی ده کله چې دغه عصب تعصب شي د عصب تخریش دي دغه مواد لو وجینه د غوړګین غذاګان هلته چې کیمیاوي مواد تغیرات راولي نو بیا هغه ته یو قسم عصبي بوجونه یا نارامیان ورته پیدا کیږي.
مننه. البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او د اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه د بل اوریدون کې چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سپه ستړی مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه نه کېلې او دی وړه اختر وړاندې کوم همدا شان ګران هیوادوال ته
تاسو ته هم مبارک
دې اختر مبارک وړاندې کوم
کور مدام تاسو ته هم مبارک وي او تاسو ټولو دوستانو ته
خوشاله اوسه. د کسر نه دا پښتنه ده چې زه پختله مسافر یم او بیا چې کله لږ مشکل لرم دا شان مشکل دی چې زه کله داسې ټیم لږ وګه غوندې شمه ډېر زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شی وخورم نو بیا خشم که چې څه شی ونه خورم نو وجود مې لړزه کوي او د دې په وجه نه خپل د کسر نن دا پښتنه ده چې یاره په مایدې کې مې یاره تکلیف ده او څه مصیبت ده نو چې کله کم شی وخورم بیا بالکل جوړ شم او چې بالکل څه شی ونه خورم موجود مې بالکل بس په ځای باندې ناسم او حرکت نشم کولای وجود مې
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو څه
غواړي. او د ورور څخه ډیره مننه. رښتیا دا سیده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په څو ساعتونو کې یعنی پر څلورو ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې څو ځلې باید دوی واخلي میده پرې نه دي چې تش پاتې شي. که چیرې میده تش پاتې شي هلته د تیزابو افراز ډیریږي د میدې د دیوارو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د میدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض یو قسم نارامي پیدا کیږي حتی لړزه پیدا کیږي. نو دغه کسان چې دغه تکلیف ورته پیدا شوی دوی د خپل رژیم غذایی باید څو ځلې د ورځې واخلي کم کم په څو ساعتو کې واخلي چې میده تش پاتې نشي.
بله ډاکټر صاحب دوی خود ځنه دوستانو چې ټلیفون پښتون نوکل دی د میده تکلیف لري اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بدهضمۍ یا داغنه هغه په پایله کې په نتیجه کې د تسمم له مشکل سره مخ شي دوی باید څوک په ډېرو مواردو کې لیدل شوی دی چې دوی خپل سری علاجونه کوي سپیرکۍ اخلي دا غنور جوانی بادیان اخلي زموږ اکثره اوریدونکو د لرې سیمو خلک دي چې هلته روغتیایي خدمات هم تقریبا یو ډول محدود دي لرې دي په خپله تسمم یو انسان له څه ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دوی وکړي
مخکې یادوري وکړه چې دغه خپل میده چون اسرائی صفحه تیر کړی د روزو په دوران کې او روسه چې بوزه شروع کیږي دوی میده ډکوي د میده ډکېدو سبب همدغه ده چې هلته کوم تغییرات رامنځته کیږي بیا د تسمم سبب ګرځي دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې دغه غذا شروع کوي او غواړي چې غذا ډیره وخوري نو دوی د مخکې له دې نه باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه دو سا یا لس دقی شل دقی مخ کی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دقی دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی
بله.
یعنی شخص او غواری چی که او غواری چی دوری دیر اخری نو مخ کی لمخ کی نمیده آماده شوی بی تیار او یا سه غذا التا تیار رسیدلی بی میده تا او اغوی بیا خوراک دیر نکی دوی ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي ورزش وکړي یعنی ګرځېدو سبا وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمۍ وکړي او هغه ډیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي یا تمرین دې وکړي یا اوبه دې وچکی نو دوی کولای شي چې د تسمم څخه جلوګری ورته وشي او کله چې تسمم دوی دا پیدا شو دوی
د تسمم په ارتباط باندې بحث لګروسه د هلمند څخه یو اوردون کړی ټلیفون په لیکه ده مهرباني کوئ ورور خبرونه د سړی مشي ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اورور خلک کوستم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول له کوم سره مبارکي وایم
تاسو ته هم مبارک وي مهرباني کوئ ورور
تقریباً نو تقریبا پاپټه کې یا په سرو سندورو کې وای ودا نه ګورې د خپل خپل اوسه او چې دا ګورې خو مې آرام سمو نو دا دا پر نو تقریبا شل کاله کې چې دا خوراک وکوم نو خپل لپاره کې دا څه معلومات مستدعي
مهرباني کور ودا مهرباني ډاکټر صاحب علي به ویل شي تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولې د 15 سنوات لیول تر 15 سلوي خروز پورې سپارښتنه کیږي د هغه نه زیات د خپل بیا zarar رسوي معده ته اما دوی وایي چې د 13 شلو کلو راهسته دوی کله هم چې د معده له تکلیف سره مخ شي د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې همدغه د درملنه یوازنی وسیله ده
د ورور خډیر مننه د ورور د خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 ورځې وروسته کېدې چې د سیوالت را پیدا شي زوم پرازول خورم سید هغه فرق نه کې یو خدای دی چې زوم پرازول روزمره هغه دوز چورته تین شوی دی دغه دوز نه زیات اخیستل فرزندای په سلورو 15 ورځو کې یو ځلې اخیستل کیږي زوم پرازول د اخلي نو دا تکلیف دونه دی ته جدي ستونز نه پخې نو هغه کسان چې روزمره فرزند شل میلی ګرام یا سلویخ میلی ګرام سبایی اخلی سلویخ میلی ګرام یا شل میلی ګرام د شپې اخلی او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د غوی ته بیا د تکلیف پیخیږي نو د ورور د امپرازول کوشش وکړي چې د امپرازول نه دي صرف نظر وکړي کوشش دی کې په خپل رژیم غذایی کې نظر وکړي خپل رژیم غذایی کنټرول کړي او خه تداوی داده چې کوم کسان چې د میډی تکلیف لري هغه باید مایات خصوصا اوبه ډیر وڅکي بیا اسیدی حالت یا تیزابی حالت په میده کې چې دا غلم اینځي یعنی بیا ضرورت نه پیخي چې هغه امپرازول یا دواګانو ته لارچی په میده کې چې کوم تیزاب ده دی اوبو د اخیستلو سره یو رقم کیمیاوي تغیرات یا تغیرات راځي دی اوبو او دی تیزاب ترمنځ بل اخر هغه ساحه یا محیط خونساکی نو تیزاب لمینځي بیا نو ضرورت دی ته نه پیخي چې هغه امپرازول وخوري خو خیر کده دی 15 ورځو سلو ورځو نو ورسته کوم امپرازول یو مقدار اخلي فرق نه کی خو په دوامدار سره سره او په جګ ډو سره اخیستلې بیا خپل د میډي د تکلیفونو سبب ګرځي
مننه بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټې څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تستړي مشه تاسو هم خبرونه تستړي مشه تاسو ته هم اختر مبارک وي
چې د نړۍ وخه روزه ماته بعد مقصد په خپل مازه باندې فراو باندې راځم بس تیر به دغه میته مې داسې ګی خوندې راته کړې نه دي چې نو ډېر زیات زیات تیغونه کاږه مې نه دي نو په دغه وجه باندې بس پر لږ مې سب او په لږ څخه دغه خپړې چې لږ سلوړې دام داسې بیا زیات کرمایش کړي چې په دې وزن پروت یم مسوی او دغه طاقت نه کېږي یو په بل خوا باندې راوم په دا باندې کې مې معلومات راځي
ډاکټر صاحب تاسو که پوښتنه غوښتي وي دی وایي چې کله هم چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې ماتې نه وروسته دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیښیږي په میده کې چې دوی ورسره په عذاب وي او د خپې د بجلکې نه پورته د خپې سه هم د دوی کله کله ګرمایش کوي یا سوی غوندې کوي نو دوی مجبوره ده چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي په دې ترتیب باندې وته اواز
ضرور خړېره مننه مخیا دوري وشو چې د میډي خپل د ډکې دوس ډېر چې میډه ډکه کی هلته هغه تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب هلته په میډه کې ډېر شو ګیس د ګیس په شکل مریض احساسوي چې دیننه میډه ډک وی یا یو دی یو رقم ډکوالی احساس کی هلته غازات وی خپل کوم عملیات چې هلته تر سره کیږي خپل د هضم او جذب عملیه شروع کیږي چون میده ډیره ډکه ده نو خپل د یو قسم هوا او د غازاتو د ډکوالي سبب ګرځي میده کی نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي هغه غازات راوزي کله چې غازات راووت بیا مریض د آرامش سبب کوي نو امدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي نو دغه خپل د میده د ډکه د زیات ډکه دوه سبب دغه تکلیفونه را ماینسته کوي کله چې میده ډکه شي او د حالت را ماینسته شي تنه د پخونه نه بلکې د عصبي سیستم په کوم عضوه کې چې عصبي سیستم تاثیر شوی ده په ټول سیستم کې تغیرات را ماینسته کوي د سر نه نیولې تر پخو پورې یعنی یګانه سبب هم داده چې خپل میده باید په کمه اندازه خوراک وکړای شي او هغه درې مرحله باید تطبیق کی سره
د دې وسنګ ډاکټر صاحب یو پښتنه دا هم ده چې آیا دا هم کېدی شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي
بله او میده خپل یو دفاعي سیستم لري هلته چې هغه کې بعضی نور انزایمونه دي یا مواد دي چې پیپسین درینین د هایدروکلوریک اسید دا خپل میده د هضمي سیستم خپل یو دفاعي قوت لري نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل امداده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یا عکس العمل ده چې هغه بیرته را وباسي ځان سره نو د ډیر خوراک لوجنه وجود هضمي سیستم خپل یا عکس العمل لزانه کی چې عکس العمل د تسمم په شکل رامنځته کیږي یا به کانګ شروع شي یا به اسالات شروع شي یا به ارګمای شروع کی او یا به زلبدواری شروع کی دغه خپل یا عکس العمل ده چې د غذا په مقابل کې هضمي سیستم کار کوي
مننه بل اوردونکو لرو له وردک څخه فضل هادي وردک مېره نو که خبرونه تستړی مشه او که خپل پختنه مطرح کړي
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او د اختر مبارکي او ډاکټر تاسو نو مو پښتنه راغلا مو یو دوسته د مېدې مشکل لري دا روزه کې له د مېدې مشکل څخه پیدا شوی دی نه پیګم د مورچا کوم مورچا کوم ورته پیدا شوی کی څه وایره دا درد کو دا څه درد کو کله پیدا شي او کله ورشي یان د یو سات کې یو رد درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا څه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخر بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا څه
امکانات در شته چې دای وګای شي دغه درد ورته پیدا کی یا درد هیڅ کی وینو چې کله میده که چی وینو دای درد نه هیڅ کی وینو بعد بختورانه پیرم ته باندې چې دای
مننه د روس ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضی مریضان چې دي هغوی غذا وخوري میده یې ډکه شي بیا دې درد احساس نه کوي، یو او هغه مریضان چې هغوی میده تشه شي بیا دې درد احساس کوي. کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوي یا به میده تخریش شوي، او چې کله ډکه شي هغه درد یا سوزش له منځه ځي. او کله چې میده ډکه شي او درد پیدا شي مانا دا ده چې د کولمو د اولې برخې په قسمت کې به خبره وي چې هلته به څه مسله پیدا شوي، یا به زخم شوي یا به ګرېدلي. نو چې کله غذا د معدې څخه وځي هلته کلمه تخریشی نو بیا د درد سبب ګرځي. نو دی وروته چې کوم اوس مشکل پیدا شوی ده نو د میدی تکلیف ده چې د غذا د اخیستلو سره میده آرام شي، او چې کله وګیږي درد ورته پیدا کیږي مانا داده چې هلته تیزابیت ډیر افراز شي نو میده د تخریش او د ګرېدو سبب ګرځي بیا دې ته درد پیدا کیږي. نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې سمعینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
د دې خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کی او زر تر زره رجوع کی، ځکه په ډېرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. زموږ ساسو مخکنی بحث ته بیا هم راشو، تسمم ته تاسو د مخکې د مخنیوي لارې چارې وښودلې، اما کله چې یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ شي دوی باید په زر ته زره څه ډول اقدام وکړي سو د زیات سخت حالت سره د مخ کېدو نه مخنیوی وکړي؟
دغه خپل تسمم سببونه مختلف دي چې یا به د میکروبونو له وجې نه دغه پیدا شوي ورته، فرضاً مریضان پاتشین غذا خوري یا د باندې چې کوم غذاګانی دي په بازارونو کې په کراچیګانو دوکانونو کې خرڅیږي دا خوړل کېږي هلته میکروبي شوي، او دغه د خوراک له وجې نه مریض یو تسممي حالت یا فوډ پایزننګ تسمم غذایی ورته پیدا کیږي. دوی ته دوی چې کله اعراض شروع سو د دغه اعراض د شروع کېدو سره باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي چې تر هغو دغه د مخنیوي سبب شي. که چیرې مریض ته د تسمم حالت پیدا شي او دی بی غوري وکړي نو د وجود د مایعاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي، اسهالات پیدا شي، صفراقات پیدا شي، نو د وجود مایعات ضایع کیږي ورو ورو، بلاخره مریض وخیم شاک حالاتو ته ځي. دا چې دا یو خطرناک حالتونه ده، نو باید مریض د تسمم د پیدا کېدو سره سره سم باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرې داسې حالت پیدا کیږي چې مریض ته تنا کانګ پیدا کیږي، مګر هم اسهالات کېدای شي 2 ساعته وروسته، 8 ساعته وروسته او یا 14 ساعته وروسته ورته پیدا شي. هغه د میکروب د تفریق دورې پورې، د میکروب هغه خپل ژوند وخت پورې اړه لري چې کوم میکروب یې اخیستلې، په کوم وخت کې اخیستای، او اعراض اول په کوم حالت کوم اعراض شروع کیږي. که د کانګو سره شروع سو مانا داده چې وروسته بیا کېدای شي 14 ساعته یا 18 ساعته وروسته ورته اسهالات پیدا شي، او که اسهالات شروع سو نه کېدای شي چې 14 ساعته یا 18 ساعته وروسته استفراقات ورسره پیدا شي. نو دغه خپل د تسمم اعراض دي د میکروبونو او د غذا د معدې د ډکېدو د وجنه. کله چې دغه حالت پیدا شو زر تر زره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب البته اوس بل اوریدون کړه واخلو. نظیر له زازی میدان څخه د ټلیفون په لیکه ده. نظیر صاحب ستړي مشه خبرونه ته ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړي.
مهرباني، ما ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوله زې مې دې تکلیف لرم، مې دې څه تکلیف لرم غره چې مې ګیس لري، میدان ګیس لري چې کله وګه شم زیات بار دي چې مورن دې هي خوانې بیا دا رژیم نشي کې مې دا مې کویم شربات اړ دی څنګه دې تکلیف ملا غوښه کې دوه بل خبر دا و چې مور دې تستونه کړی دا بدسي مره خو نه لاره مې هیڅ پهلوري مې تیس کړای دی د سپټی مې نامې کړی دی تلې زنې مې نامې کړی خو څه خاص مې دې نه ملي نيږي خو دا میدان دې زیات ګیس لري چې وګه شم دې زیات خوږیږي.
ډاکټر صاحب تاسو پښتنه او د ضرور واقعسته چې دوی بیا هم د یو بل اوریدونکو په سره د پښتنه د خپل تکلیف داسې بیان کو چې کله دی وګي وي زیات درد احساسوي، اما کله چې موړ وي
نو بیا د ګیس او د غنور ستونزې ورسره دي.
د روس خډيره مننه دا چې دای د میډي د ګیس احساس کی مخکې میادوري وکړه چې خپل دغه تیزاب چې د پمیده کې ډیر زیات را پریږي سببونه لري ځانته کیدای شي چې غذاګانی وي مخرج غذاګانی یا غذاګانی چې میده تخریشوي هغه یې اخیستی وي یا کیدای شي بعضی دواګانی خصوصا د درد دواګانی اخیستی وي هلته میده تخریشوي او یا کیدای شي چې مریض روحي تشویشونه نارامیانی ولري کله چې دغه فکتورونه د درې سببونه سره یوځای شي یو له دغونه د میده د زیات تیزاب د افراز کېدو سبب ګرځي. کله چې تیزاب زیات شي دننه په خپله دغه میده چې د کسوړې شکل لري هلته د ګازاتو یا د قسم احساس را پیدا کیږي مریض ته. نو دوی د کله چې وګی شي دغه لا ډیریږي او کله چې میده بیا پکې غذا وي بیا دغه تیزاب د خپل حد څخه ډیر نه را پاریږي. نو د همدې له وجې نه کوم کسان چې د میدې د تشیدو له وجې نه ورته تکلیف پیدا کیږي نو معنا دا ده چې په میدې کې خبره ده تنا دا نه ده چې هیچ پایلوري میکروب هلته باید وي. کیدای شي چې میده تخریش شوی کیدای شي چې میده التهابي سبب یعنی التهاب یا میکروبي شوی وي کیدای شي چې میده تخریشوی یعنی گریدلی وی خپل په میده کې دغه کوم مواد چې دی کېدای شي کم را وپریږي یا ډیر را وپریږي یعنی سببونه مختلف دي خو یګانه سبب دا ده چې مریض باید په خپل د غذایی رژیم کې باید کنټرول ولګوي خاص تداوی هم دغه ده.
مننه ډاکټر صاحب. البته زموږ زیات شمېر هیوادوال په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته روغتیایي خدمات ډیر کم وي یا هم روغتیایي کلینیکونه د دوی د هستوګنې له سیمو څخه ډیر زیات لري وي. که بیا هم د تسمم موضوع ته راشو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کیږي آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپله هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي؟
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوی د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرضاً معده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زبدوالی پیدا شو پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیب رامنځته کیږي نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانی دي چې هغه یو سر رول لري خصوصا هغه دواګانی چې هضمیت کې رول لري خصوصا گشنی چو نانا و فرزن هضمی ترکاریانی دي چې په هضم کې ډیر رول لري نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګ استعمال شي نو ترغو چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون په لګېده. ډاکټر
صاحب محترم ته دغه پښتنه ده کچېری د چا مې د تیزاوی وتی مننه تیزاوی وتی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا مننه ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر اوړي کې نه راوړي؟
دا جاوید پښتنه دا وه یو څوک د معدې څوک د چا معده تیزابي وي کله که دی ډیر زیات خوږ شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري؟
د ورور څخه مننه. او دغه خپله دغه هغه غذاګانې چې د مخرج دي یعنی د تخریش سبب کیږي د معدې د عصبي سیستم د په معده کې چې کوم عصبي سیستم دی د ترخه موادو په واسطه لږ ذره تخریش کیږي او یا د غوړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغییرات هلته کیمیاوي تغییرات په معده کې رامنځته کیږي چې دغه کیمیاوي تغییرات خپله عصبي سیستم د معدې سره تخریشي او د معدې د تکلیفو سبب ګرځي.
ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب. ورور د خبرونه روسي شیبو ته نږدې کیږو په دې ترس کې کوم اوریدونکو د هغه پښتنه به هم راوخلو تر څو پورې چې مونږ کوم بحث وکړو او تاسو چې کوم معلومات وړاندې کړل په د معدې تکلیف تقریبا د باسي خوړو د میکروبي خوړو د زیاتو خوړو څخه پیدا کیږي او درې ترڅنګ ځنې رواني او عصبي حالات هم د لامل ګرځي. مونږ به د هوا د روانو شرایطو تراشو تقریبا هر ورځ مونږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو په خپل دا ډول پیښې تاسو که هم اشاره وته درلودله بله یو بل دغه یو بل اوریدونکو پروالو بیا به د خبرونه بحث براون غاړو مهرباني وکړو کته سوزان ته پیژنې د خو سخه یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړو. بلرور تاسو ځان راو پیژنئ او خپل پښتنه مطرح کړئ.
خپله مې دا ده چې کله ډوډۍ وخورم داسې به د میدامې داسې بوج راشي دا به څه عزت وي.
د ده ورور که څه هم پوښتنه څو څو وارې جواب شوې ده، بیا هم وایي چې ډوډۍ وخوري نو په معدې باندې ډول بوج راځي.
ورور څخه مننه. دا د معدې د بوج د سبب خپله دغه د رژیم غذایي یا د غذاګانو پورې مربوط دی. ګوره چې دی وږی وي یعنی خبره نشته، خو کله چې معده یې ډکه شي نو دا رقم یو بوج ورباندې راځي. مانا دا ده چې خپل په رژیم غذایي کې باید کنټرول چې کوم غذاګانې د دې د دغه حالت سبب ګرځي، هماغه غذاګانې دې نه خوري.
بلکل دغه ښه طریقه ده. او د دې تر څنګ تاسو هغه اولنۍ سپارښتنه چې باید معده په دریو حصو وویشي او خواړه د تر هغه حده پورې وخوري چې د دوی هغه د بوج زیات بوج سبب نشي. نو بیا هم که ډاکټر صاحب خپل بحث ورو ورو راونغاړو، کومو عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې تر څنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د معده د امراضو سبب ګرځي، دغه مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي.
ټولو هغو وطنوالو ته زما دا پیام دی، هغوی ته دا ویل غواړم چې د معدې د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میادوري شوه چې میکروبونه دي، دواګانې دي، غذاګانې دي، عصبي نارامیانې دي. نو دغه فکتورونه د معدې په امراضو کې رول لري. کوشش دی وکړي دوی چې له دغه فکتورونو څخه ځان وساتي. دا چې افغانستان په داسې یو شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د معدې په تکلیفو باندې اخته دي چې یګانه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي. هغه غذاګانې چې ملک ترازی له بیرون څخه دیغه اخیستل دي نو دیغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی. فرضاً کوم غوړ چی رازی، کوم مواد چی رازی له بیرونه، دیغه تجزیه تحلیل نه ده شوی. د همدې سبب نه ده چې د معدې تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده. تقریبا 95% زموږ افغانان د معدې په تکلیفو باندې اخته دي، یا به معدې تخریش وي، یا به معدې زخم شوی، یا به معدې میکروبی شوی، یا به معدې په سرطانی حالاتو تللی وي. نو دغه ټول سببونه چې دی غذاګانی دي، نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي، عصبي تشویشونه دی رفع کی، او د درد دواګانې دی ډیر نخوري، خپل دغه غذا او اوبه صحیح شي، دا به ورته ګټه ډیره ولري. نو چون افغانان په ډیر مشکل سره اخته دي نو کوشش دی وکي چې خپل رژیم غذایی باندې ډیر کنټرول چي. د معدې دی تداوی یګانه سبب رژیم غذایی ده. رژیم غذایی باید کنټرول شي، یعنی پرهیز د داسې غذاګانو نه چې هغه معده تکلیفوي. خپل مریض پیږي چې کله میده غذا وخوره او زما میده په تکلیف پر نه مغه غذا نه دی اجتناب وکړي نه دی خوري.
بل ډاکټر صاحب ډېر کله دا هم لیدل شوی چې موږ په خپل ژوند کې په خپل چاپیریال کې هم ډېر کله د مسئله شاهدانو چې ډېر زیات په درملو اتکا کیږي. آیا درمل کولی شي چې د غستونځ حل کی کنه؟ دوی باید پرهیز هم وکړي یا هغه لارې چارې باید غوره کړي چې درملونه بغیر دوی کولی شي د درملنه وکړي؟
دا یو مقوله ده چې ویلي چې د تداوی څخه د علاج څخه وقایه بهتره ده. نو لدینه چې موږ دوا ته ځو او په دوا باندې اتکا کوو، لدینه مخکې باید وقایه وکړو. وقایه بهتره ده له علاج نه. نو کله چې بیا کوم حالت رامنځته کیږي بیا نو مجبوري چې موږ هغه تداوی ورته توصیه کوو. فرضاً معده میکروبي شوي یا زخم شوي، نو ډاکټر بیا مجبور ده چې هغه ته تداوی ورکړي. غیر د تداوی نه بیا هغه نه جوړیږي. هغه بیا وقایم وکړي هغه نه جوړیږي، خو تر غوچې هغه سبب له منځه لاړ نه شي. خو موږ مخکې له دینه چې دغه تکلیفونه پیدا کیږي دغه وقایه خپل په رژیم غذایي باندې کنټرول لګول دي. نو کوم کسان چې خوراک ډیر کی، خصوصا اوس د روزي میاشت لاړه خلاص شوه او بوزه شوه، دغه ورونو ته زما توصیه ده چې دوی په خپل رژیم باندې کنټرول وکړي او معده به ډیر نه ډکي. هغه فارسی کې یو متل ده چې وایي څوک چې ډیر خوري میګه کسی کې زیات میخوره، کسی کم میخوره مثل اهو پریدن است، و کسی کې زیات میخوره مثل ماهی ورې تپش تپیدن است. تپیدن است. نو کوشش دی وکړي چې د خپل رژیم باندې کنټرول او خوراک دی کم کی، او مغه درې مرحله دی میدی دی مخې بوزي چې د غذا برخه، د هوا برخه او د اوبو برخه. بیا به ان شاء الله په د مې په تکلیفو باندې بنه اخته کیږي.
ډېر زړه مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړۍ ورځ زموږ بلنه مو منله، د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. عزتمنه اوریدونکو، له همدې سره د خبرونې روسي شیبو ته ورسېدو. تاسو په لوی خدای سپارو کومې سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تقریبا تر ډیره پورې دا تاسو کولی شئ چې داسې امراضو په مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي. که لږ وخورئ تل به یې خورئ او تل به د ښه صحت خاوندان وي، او هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځانونه لرې وساتئ او خپل نظافت ته پام وکړئ. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني، ډېره مننه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروخ را بپذیرید. ایام خجسته عید را برایتان تبریک عرض میکنیم. در یک ساعت پیش رو برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشود. اما در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. گزارش از ولایت هرات می رسانند که در حمله طالبان مسلح 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام های قلوردوی 209 شاهین در ولایت